گفت و شنود.
خبر اتره
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود خبر اتره. سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی.
برنامه امشب گفت و شنود خبر اتره را گردانندگی میکنیم که به مسئله پذیرش پناهجویانی که به افغانستان برمیگردند اختصاص یافتم.
بله، لکه څنګه چې حفیظ آصفی صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا ژغ آشنا ریډیو د نن ماښام د خبرو اترو یا گفت و شنود په خپرونه کې د کډوالو پاک لږ غیرو چې د پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنیږي. په خپرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا افغان حکومت د کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره لازم آمادګي لري که نه، او دغه راز اړوندې ادارې چې په دې برخه کې که د ملي ادارې دي او که بین المللي ادارې دي، آیا لازم آمادګي لري که نه لري. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنېږي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ. خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن د سټوډیو څخه همدا اوس خپریږي.
بله، د یو برنامه شما هم میتونین دوست عزیز با گرفتن شماره 0790-0070 تماس بگیرین که شما این شماره مستقیما شماره به استودیو ما در واشنگتن وصل میکنه، و در صورتی که در خارج از افغانستان تشریف داشته باشین و مایل به سهمگیری در برنامه باشین، شماره تماس با ما 001-202-619-3136 است. شما همچنان میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voapashto و یا voa دری نظر پرسش و هم شماره تلفن خود را درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شوین. مهمانای محترم برنامه را که به پرسش های ما و شما شنوندگان عزیز جواب خواهد گفتن، همکار آقای الکوزی معرفی میکنن.
بله، حفیظ احمد میخیل صاحب دی، د مهاجرون و کډوالو د وزارت مشاور دی. د غرض نصیر احمد حیدرزی صاحب را سره دی، د IOM د نړیوال سازمان د ما اړیکو مسول دی، او ګلولی پسرلی صاحب را سره دی چې په لندن کې اوسیږي، هلته لیکل وست کړی دی، په خپل یو کډوال وو او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی، خپل تجربې شریکې کړي دي او د کډوالو په برخه کې ډیر زیات فعالیت هم کوي.
بله،
نو دغه درې سره قدرمن میلمانه را سره دی په خبرونه.
بله، در نیمه اول برنامه آقای میاخیل داریم، اونا نسبت کار مسئولیتی که دارن نمیتونن با ما باشن، و در نیمه دوم آقای حیدرزی با ما خواهد بودن. آقای میاخیل همین لحظه روی خط است با آقای پسرلی. آقای میاخیل سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو بشنوین. آقای میاخیل،
همکار محترمتان و همچنان شنوندگان رادیو شما تقدیم میکنم.
تشکر از شما. آقای پسرلی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو بشنوین.
علیکم السلام، بیر من نتاست اسلام و نیکی هیلی
من نه من نه
پسرلی سلام.
پیل به د حفیظ احمد میاخیل صاحب څخه وکړو. میاخیل صاحب، په نیویارک ټایمز کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره ورته وکړله، یو مقاله خپره شوې ده د نوومبر پر څلورمه نیټه باندې، او په دې کې د بیلابیلو ادارو سره خبرې شوې دي، د افغانستان د حکومت د استازو سره خبرې شوې دي، په بیلابیلو ولایتونو کې د IOM د چارواکو سره خبرې شوې دي، او دغه راز د UNHCR د چارواکو سره خبرې شوې دي، او داسې اټکل شوې دي چې په 2016 میلادي کال کې روان کال کې تقریبا 2 میاشتې نورې هم پاتې دي، د افغانستان د پاکستان او د ایران او د اروپایي وادونو سره چې د بروکسل د غونډې نه وروسته یوه موافقه هم لاسلیک شوې ده د افغان حکومت او اروپایي وادونو ترمنځ، ګرچې جزئیات په بشپړ ډول خپاره نه سوله، اما موږ بیل وختونو کې هڅه وکړله چې د حکومت نظر واخلو، خو داسې واضح نظر را نه کړل سو. اما په مطبوعاتو کې چې رپورټونه راغلي دي، ویل کېږي چې تر 30,000 پورې به افغان کډوال د اروپایي وادونو څخه هم افغانستان ته راستنېږي د یو موافقې پر اساس. په مجموع کې 1.5 میلیون افغانان راځي بیرته افغانستان ته. آیا افغانستان حکومت آمادګي لري او که نه، او په دې برخه کې که آمادګي و هم لري، مرستو ته اړتیا لري که نه، د افغان حکومت دریځ څه دی؟
ګورې، اول خو زه باید دا ووایم چې شاوخوا 800,000 افغانان د کال لپاره څخه تر نومبر میاشتې پورې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، یعنی یو نیم میلیون خونه خو د کال تر پایه پورې احتمال د دې شته چې تر یو میلیون کسان هیواد ته راستانه شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د ژمي په خاطر دغه د ستنېدنې پروسه ځنډول شوې د دریو څلورو میاشتو دپاره، یوازې د هغه افغانانو چې هغوی د مهاجرت کارت لري په پاکستان کې. نو اکثریت زموږ هیوادوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. ګورې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ستراتیژي دا ده چې د کډوالو راتګ باید په تدریجي ډول وي، فیزات په مسکول او قابل د مدیریت، یعنی د افغانستان د جذب له ظرفیت سره سم باید وي. نه دا چې په لویه کچه کډوال دې راشي او د کډوالو راتګ باید د دې په خپله خوښه باندې وي. د دې لپاره د آمادګۍ او تدابیرو په هکله زه باید دا ووایم چې هر افغانان چې هغوی له پاکستان، ایران او یا نورو هیوادونو څخه راځي، او کوم کسان چې د یونیسیف سره ثبت یا د مهاجرت کارتونه لري، د کورنۍ له هر غړي سره د $300 په اندازه مرسته کیږي. د دې تر څنګ یو شمېر نور خدمات هم دوی ته وړاندې کیږي. هغه افغانان چې د هغوی د مهاجرت اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي، یوازې له 20% یا حتی تر 40% پورې د دغو مستحقو کورنیو سره یو اندازه مرسته د ایون لخوا کیږي. په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا هم 100 میلیونه افغانۍ له پاکستان څخه د افغان کډوالو، یعنی هغه افغانان چې هغوی د مهاجرت کارتونه نه لري او هیواد ته راستنېږي، د دې لپاره د مرستو لپاره 100 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي. یو پلاوی تېرونی تورخم ته سفر کړی و او دغه د مرستو لړۍ رسماً د تورخم څخه پیل شوه. هر هغه کس چې د مهاجرت کارت ونه لري او د تورخم له لارې هیواد ته راستنېږي، له هغې سره د 3350 افغانیو په اندازه چې معادل د $500 کېږي مرسته کېږي. نو د دې تر څنګ د تورخم نه وروسته به دغه پروسه په سپین بولداک او همدارنګه په اسلام قلعه او ملت دغه سرحدي اساسي کرښو کې هم شروع کېږي. نو د دې تر څنګ حکومت هم هڅه کوي چې هغه مستحق کورنیو ته، کومې کورنۍ چې مستحق دي، دوی ته د دې د سرپنا لپاره د ولسمشر د 1 سلورم یعنې فرمان ته اساسي ته یوه نمره ځمکه ورکړي. خو په مجموع کې که ووایو په هیواد کې ستونزې شته، امنیتي ستونزې شته، اقتصادي ستونزې شته، دلته د لویې کچې کډوالو منلو ته چمتووالی نشته، ځکه د نړیوالو مرستې هم کمې شوي په هغه کچه چې اړتیا ده. هغسې مرستې نه کېږي اوس، حکومت هم هغومره توانایي نه لري چې دوی ټولو ته دلته خدمات وړاندې کړي. نو د دوی راتګ ته داسې په تدریجي ډول وي، نو حکومت کولای شي چې هغه لازم خدمات دوی ته وړاندې کړي. د اروپایي هیوادونو خبره تاسې وکړه، دوی 80,000 افغانانو اخراج او ویستل دا کاملا مونږ ردوو. خو د بروکسل له ناستې مخکې په 3 اکتوبر باندې افغان دولت د اروپایي ټولنې سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړله، همدارنګه له فنلاند او آلمان سره هم اعلامیه لاسلیک شو چې د دغو اعلامیو تر اساس باندې هغه افغانان چې دغو هیوادونو ته تللي، که چیرې د دغو هیوادونو د کډوالۍ د ادارې د خوندیتوب د مهاجرت اسناد رد کېږي او نه منل کېږي، دوی ته په دریو محکمو کې د مراجعې حق ورکول کېږي. که چیرې بیا هم په دغو دریو محکمو کې د دوی اسناد رد کېږي، دوی ته یو څه وخت فرصت ورکول کېږي تر څو دوی په خپله خوښه هیواد ته راستنه.
بله، یک مسله شما آقای میاخیل، معذرت میخوام گپ شما را قطع کردم، ببخشید. بسیار میخواستم بگم شما بر مسئله گفتین که در صورتی که اینا به شکل تدریجی وارد افغانستان شان، حکومت امکان دارد شرایط برزنا آماده بکنه، اما این مسئله تدریجی به مسئولیت شکی داره. آیا حکومتی که میزبان از اونا است، مثلا پاکستان بعد از 100 تنشا میخواد که همیشه بیرون ببره، آیا کدام تضمین بین المللی وجود داره که این برگشت یا بازگرداندن اینا به شکل تدریجی باشه، رقمی که شما اشاره کردین؟ به
ببینیم این خب هر تصمیمی که گرفته میشه در ارتباط با افغان ها در کشورهای میزبان ای تصمیم یا جانبه نیست، مگر به قوانین و کنوانسیونهای بین المللی که در ارتباط به مهاجرت هست، کشورهای میزبان مطلق است که هر تصمیمی که میگیرند باید در تفاهم با کشور مبدا باشد.
بله.
یعنی خواست ما استراتژی وزارت همین چیز است و گفتگوهایی که ما هم داشتیم، خب اما متاسفانه در پاکستان چونین برخورد نمی کنه با افغان ها. بعضی وقت مشکلات هست، افغان ها اخراج میشن، آزار و اذیت میشن. پس از حادثه تورخم میان دو کشور اختلافات و مشکلات سیاسی که در میان آمد، خب قربانی از این مشکلات افغان های مهاجر در پاکستان شدن و یک تعداد زیاد هم تهدید به اخراج می شدن یا که در هم اخراج شدن، یعنی به صورت کتلهی اصیره در آنها می آمدن به کشور یا هم اخراج می شدن و یا هم به ازمار دیگه. اما پاکستان یکی از کشورهای است که به کنوانسیون نهضت اجرائیه که ژنو و پروتکل 1967 متعهد نیست. مشکل در اینجا است، خب با وجود دیگه هم ما بارها نشستهایی که داشتیم در با اشتراک یونیسیار، خواست معامی بود که افغان ها را برایشان باید فرصت داده شود و در این فرصت کم عودت میلیون ها افغان ناممکن است. به این خاطر ما باز هم پیشنهاد یعنی نشست سه جانبه را کردیم که با اشتراک یونیسیار که نشست احتمال داره در اسلام آباد برگزار شود و خواست معامی است که افغان ها را باید فرصت داده شود تا عادت زینا به صورت تدریجی و قابل مدیریت باشد.
بله، تشکر آقای میاخیل.
مننه ور به سو ګولولی پسرلی صاحب ته میخیل صاحب تاسو په خبرونه کې را سره وسی پښتنې نوري هم ستاسو نه به مترکو. پسرلی صاحب یو کتاب لیکلی دی خپل بدته موقع ورکو، لایټ لیس سکای په انګریزي یو کتاب لیکلی دی، خپل کیسه کړی دی. دی هم په ډیر لړ سین کې د افغانستان څخه تللی وو، اوس په بریتانیا کې ژوند کوي. یالته لیکل وستم و کې فکر کوم چې لیسانس دوره یالته بشپړ شوی ده او کنه ورسره بدوی معلومات راکې، خو الته لیکل وست کې په مجموع کې وضعیت تاسو څنګه ارزیابي کوي د افغان کډوالو؟ الته آیا هغه څه چې میخیل صاحب مخکې و فرمایل، د سې رپورټونه په ګارډینز کې راغلي و او په نورو رسنیو کې راغلي و چې د اروپایي اتحاد مرستې مشروطې سوي دي، په دې باندې چې افغان حکومت بیرته شاوخوا 80,000 کډوال بیرته ومني، آیا تاسو هم دغه راپورونو تایید کوي او که ردوي دا مسله؟
کله کله چې ما هیڅ په احترام حقیقت کې چې ځکه افغان د مهاجرینو در او به ته سره مخالف نه يم، خو چې سره مخالف نه کړه چې افغانان برتانیا ته په زور لګل کیږي، اروپا ته په زور لګل کیږي، باید افغانستان دولت ته دیم لیکم صحیح پالیسی او ستراتیجی نه لري. دا اوس چې ما هیڅ څه وایي چې د سي ات قتل نه دي، چې لاس لیک نه سوي ځکه په برسلز کې هم کله چې جمهور راغله موږ افغان فعالین د مهاجر د قروال د حقوقو غوښتون چې موږ لاړه مظاهره کړې و. اروپا اتحاد وایي چې موږ دولت لیک کړی افغانستان سره چې هغه افغانان چې کیسونه دوسیه رسوي دي باید ترې واخلي او کوای نه خلنو تاسو موږ دغه کوم خیر کومکونه د سرکو دادر باندې کومو زمنګ مشکل پدې کې دی چې هر هفته پلسګونه او په میاشت کې په کلو کې زرګونه افغان برتانیې نه په افغانستان ته لګول کیږي او اوس برتانیې اروپای اتحاد او برتانیې دام غوښته چې افغانستان کې وزان ته په کابل ایرپورټ کې وزان د ټرمینل د دې لپاره جوړ کړي کوم مهاجرین چې بیرته اروپا ته زور لګول کیږي او راستنه کیږي افغانستان ته. نو زموږ دولت او زموږ حکومت، زموږ رئیس جمهور، زموږ اجرایی رئیس او زموږ وزارت مهاجرین په یو غږ نه دي. وزیر مهاجرین یو خبره کوي، رئیس جمهور بل خبره کوي. دوی د یو کلیئر پلان نه لري چې افغانان باید په زور راونه لګول شي. اوس
خپل میاخیل صاحب هم وویل چې موږ د دې طرفدار نه یو چې افغانان په زور راولېږل سي، که په تدریجي ډول راولېږل سي او بایزته بیرته دوی چې کومه کلمه استفاده کړله بیرته راستانه سي،
په دې کې دوی مشکل نه لري. خدا حقیقت نه لري. کله چې اروپا ته خبر راځي جرمني او افغانان دي، یو دغه اتیا زره چې دي د اروپا وایي کې د سینم زیاتو لګو دي هغه نمبر اوس خیم نشي څومره نمبر افغانان به ته ولېږي. اوس دغه موقعه مسایده سره چې برتانیا او د اروپا اتحادیه حکومتونه افغانان کیسونه رجک کیسونه ریفیوز کی په سویډن کې، په فنلند کې، په بلجیم، هالند، جرمني او ترش دغه ځای کې خصوصا نور اروپای اتحاد ملکو کې چې افغانان غواړي چې په افغانستان کې ډیپورت کې ویلي یا ترکیه ته ویلي خصوصا د یونان په مسله کې یونان کې څومره افغانان راځي او کله به د ترکیه ته لیږل کیږي زیاتره کیسو کې دا کېږي ترکیه نه افغانان بته افغانستان ته لیږل کیږي نو کاشکې زموږ حکومت لکه بدې مندي غور خودله وای هغه مهاجرین چې پاکستان او ایران نه راځي هغه ته ځین موقع نه ده مسئله ده څوک په لغمان کې په ننګرهار په کابل او په نور ځای کې په دښتو کې په غرونو کې شپې ورځې کوي هغه ته دا چې مخه چې وجود موږ کومکونه چې دا کومکونه خره خودم را دیغوي دیش کال به شل کال بعد موږ ترستنی یا غوت کوم سہولتونه چې پیورتم ورته برابر یغنه دي برابر چې بدبختانه او بل په افغانستان کې موږ زیات دي زه سوي کډوال لو دي جنگ دی وجي او نړیواله اروپای هدي وخت دی فش افغانستان کې امن نشته تقریبا دیش ولاتو کې جنگ دی او جنگ او غربت او بیکاری هغه شان چې خلک دې ته مجبور کوي چې خپل ژوند په خطر کې واچي اروپا ته راشي
مننه پسرلی صاحب په پروګرام کې را سره وو سینور پښتنې هم ستاسو نه به مترکو میخیل صاحب مخکې وویل چې هغه کسان چې ریفیوجی دي یا کډوال دي او اسناد لري هغه چې راستنی جبرته د فامیل د یو غړي پر سر به $400 د یو انسیار څخه ورکول کیږي او دغه راز هغه کسان چې بیا اسناد نه لري او یم به هغه ته $3,350 چې تقریبا $50 کیږي د نفر پر سر به شاوخوا دغه نه پیسې ورکوي په مجموع کې کډوالو شمیر
دغه $300
د دولت د بودیجې نه ورکول کیږي چې $1,000,000 ځانګړي سوي دي برخه ته صحیح دي
بله بله
دا شمیره تاسو مخکې تایید کړل چې د نوومبر د کال د پیل څخه د نوومبر تر میاشتې پورې یاتیا 8,000,000 شاوخوا کډوال افغانستان ته راستنه شوي دي او اکثریت هم د پاکستان څخه راغلي دي دغه شمیره ته په کتنې سره چې تاسو ویل وړاندوین مو کړل چې تر کال تر پای پورې شاید 1,000,000 کسان ته دا ورسیږي یو خو یو انسیار دي چې په دې برخه کې کار کوي عملا بل آی یو ایم دی په دې برخه کې کار کوي تاسو د کوم وجه صندوق حکومت په پام کې نه لري چې خاص د کډوالو د مازلې د حل لپاره یو وجی صندوق ولري او نړیواله ټولنه یو په دغه برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي ځکه دغه کډوال چې راځي دوی به شونځیانو ته ضرورت لري دوی به کورونو ته ضرورت لري دوی به نمرو ته ضرورت لري دوی به روغتونونو ته ضرورت لري دوی به د کار زمینې ته ضرورت لري په دې برخه کې حکومت کوم پلان کوم ستراتیژي لري تر اوسه پورې کنه
مختلف مذاکرات دغه د حکومت د خوانه چې په اړه کې مختلف وزارتونه او ادارې د ټیم کې ورته لري او د کار کوي تر اوسه پورې یعنی یو واحد نظر باندې د کار کوي او حالته په جلا جلا ډول زموږ افغانان چې ټیم دې د اسناد چې د ټیم کې چې لري هم دې ته د اسناد راتګي دې ته تبرو محکمو کې د مرادي حق ورکړل کیږي چې محکمو کې هم دې اسناد راتګي دې دې په یو مدار کول او وخت ورکول کیږي چې څوک د طالبانو د الله شکایت د طالبانو د ول مرادي دا د همدغه د سند پاتہ چې لاسیک شو افغان حکومت هم له اندر کوربه هیوادونو سره د دې په یزات مسؤل په خواندي او په منظم ډول د دې په راستنولو کې به مرسته کوي اتیا زره کسان دغه شمیره په ځکه نه ده مشخصه شوې چې زمونږ د افغانانو هغه اسناد اوس تر څېړنې لاندې دي په یو شمېر هېوادونو کې نو د وجهي صندوق خبره داسې وه چې وګورئ اول خو زه باید دا ووایمه چې دغه پروسه چې 3,350 افغانۍ له هر راستنېدونکي کډوال سره هغه چې د مهاجرت اسناد ونه لري مرسته کېږي دا پروسه ایران سره د مرستې کې تر څو من غوښه کولای شي نو واجب دي تر حمله لارې چې موږ ته زیات ډول لا دي بلکې هغه چې د سیم د بدل لارې راځي او کیا د ایران څخه راځي له دې سره به هم راځي شي د دې تر څنګ یو څو نور خدمات د دې د کارخانه په برخه کې هغه د ماجورینو شارکونه چې دوی شي په هغه ټول کې شاسي پروژه ته اړتیا ده مکتب ښوونځي ته همدارنګه کلینیکونو ته هر څه ته دغه ټول مسایل هلته په نظر کې نیول شوي خو که هم منابع امکانات محدود دي مرستې په هغه کچه چې مخکې کېدلې هغه مرستې اوس نشته نو حکومت هم تر خپلې وسې او توانه پورې کوشش کوي تر څو دوی ته هغه خدمات وړاندې کړي هغه افغانانو ته چې هېواد ته راستلېږي خو ستونزې شته په هېواد کې دا مني چې ستونزې شته منابع امکانات محدود دي هغه څه چې اړتیا ده هغه چې خدمات دوی ته نه وړاندې کېږي ځکه مشکلات شته
مننه میاخیل صاحب
جناب آقای میاخیل یک مسئله دیگه که عموما مشکلات را در سالهای گذشته هم به وجود آورده با برگشت پناهجویان مهاجران به شکل منظم ساختن از اینا به حوزه های مختلف بسیاری وقت تراکم برگشت کننده در یک محل خاص و گسترش از اونا به جای عدم گسترششان به جای دیگه سبب مشکلات شده مثلا در دو طرف سرحد یا مثلا در یک شهر معین آیا در این رابطه هم پیشنهادات و یا طرح‌های جدید روی دست است که به شکل مساویانه در جایی که خودشان شاید بخواین یا از اون جا هستن تقسیم شوند در این رابطه چه فکر میکنین؟
خب اصلا همون شهرک هایی که ایجاد شده به خاطر مهاجرین این شهرک ها خب اکثریتش در بیرون از شهرها هستن خب هموطنان ما اکثریتشان دیمان وقت به کشور عودت میکنن بیشتر از 60% عودت کننده ها در ولایت های مشرقی مسکن گزین میشن اکثریت اینا به شهرها میان خب شهرک هایی که جور شده برای مهاجری این شهرک ها مشکلات امنیتی خود داره مشکلات بخاطر این مسائل کمیانی تراکم نفوذ یا این مسائل در نظر گرفته شده یک کمیسیون تعیین شده که به این کمیسیون وزارت امور شهرسازی وزارت مهاجری چندین نهاد دیگه زیاد داره سر این مسائل کار میکنن و تا این مشکلات حل شده اما این مشکل هست مطابق به فرمان 104 رئیس جمهور هر کسی که عادت میکنه به این فرمان تذکر رفته که اگر مستحق شناخته شده پس از این پروسیجر اداریش در ولایت خودش برش یک نمره زمین داده میشه اما این فرمان از گذشته ها مانده بود حال رئیس جمهور جلال ابن آب اشرف غنی میگه که هر عادت کننده میتونه در هر منطقه کشور زندگی کنه ما به این منظور پیشنهاد تعدیل به این فرمان کردیم که تانوس جواب تعدیل به این پیشنهاد ما دریافت نکردیم از طرف میکنم
بله تشکر
مننه اوریدون کتابا موقع ورکو بگورو بله. چی اوریدون کی چه نظر لری بیا به ورست وارسو پسرلی صاحب تا د پسرلی صاحب نظر به هم واخلو چې هغوی څه نظر لري مېره باندې وکړي د خبرو اترو یا گفتشونو خبرونه ده د افغانستان د کډوالو پاک له خبرې کوو چې د اروپایي هیوادونو
وعلیکم السلام
چې زمان خبرې کوم
انګونه
مېره باندې وکړي خبرونه تر شرغ لاست
صاحب د میاخیل صاحب خو ډېرې ښایسته خبرې کوي خو قسم ده که په جلال آباد کښې نه مهاجرو ته سهولت وي نه بل شی نشته هېڅ شی هم نشته دشمې پوشکي ورکوي نور هېڅ خبره نشته بیا دوی هېڅ مستحق مستحق به وګڼل شي د فرمان د رویه نو دوی ته مونږ قسم قرآن دی محکمه کښې که ته د چمتلي خرګوټی وګوره چې د مهاجرینو ریاست د جلال آباد کښې غونډ ودې خرڅ شوي دي بسته بسته بلاکونه خرڅ شوي دي مهاجرین غواړي کرزي صاحب لس کاله حکومت وکړو چې مهاجرو پوښتنه ونه کړله نه یې ووټ کښې برخه نه کړله اوس یې د پاکستان نه غواړي چې عسکر کم دي عسکر سخت دي
مننه دا پوښتنه به مطرح کړو یوه اندېښنه چې دا ده چې که چیرې د ولسمشر فرمان تطبیق هم سي او د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې هغه کډوالو ته چې افغانستان ته راستنېږي نمرې ورکړل سي په هر ځای کې چې دوی غواړي دغه د نمرو په تقسیم کې به عدالت تر څه د پورې تامین وي او تر څه د پورې بالکل اداري فساد نه هر څوک به وایي چې زه کډوال یم او اسناد به جوړوي او بیا به نمرې اخلي دغه مسله په دې برخه کې څه اقدامات سوي دي چې د دغه مخنیوی وسي بل اورېدونکو ته به ورسو بله پوښتنه به هم راواخلو بیا به دواړو میلمنو ته ورسو
بله شنونده بعدی روی خط میگیریم. سلام برادر، خدا معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
السلام علیکم شیر روان صادق ما سیپی سی پاش تو مهمانو تو سلام علیکم کوم ز کنال نه خبر کوم
خوش آمدین آقای صادق، بفرمایید.
سلام
و علیکم سلام،
سلامت باش. اصلا دغه د ماجرات لړۍ چې دغه د درې درې نیمو لسیزو زیږنده ده، او دې ته دغه د ګاونډي هیوادونه هیوادونه چې په افغانستان کې نه غواړي دلته امن راشي، دلته ثبات راشي، دا خلک ګډ جون تیر کړي لکه پخوا په شان یو افغانان شي یو کې دا تاسو وګورئ دغه اروپا ته چې هر یو کس چې ځي نه ځي دغه د سوداګر دی اته لکه نه لکه افغانۍ اخلي، دا بچو ته ول نه دا پیسې ولې مصرف یا د ترکیې په غرونو کې دغه شي مړ شي، یا مثلا دغه د ایران په ټاپوګانو کې مړ شي، دارنګه د مایانو ښکار شي. یعنی دغه اته نه لکه ګروپ دلته په کار واچي څومره پیدا به وکړي، او انته ستلې د پلار نه جزاده د مور نه جزاده زه خپل کلیوال خلک پیژنم لرونه مړ شو، هغه چلته اوس په ماجرت کې ژوند تیرې بل د پاکستان ماجر چې دي هلته دومره ترخی شپې ورځې تیری زه دغه خلک حالت هم پیژنم چې هغه دلته پټه لري زمکه لري خو نه راځي دی، او مطلب د پرنه چا په لاس اړولې زه هم دغه ماجرې لړۍ ته باید خاتمه ورلې شي،
مننه
تسلیم ونیول شي دی
د
افغانستان خلک دغه نه تیر شي دغه باندې د ملمنو نظر غواړم.
مننه پسرلی صاحب، دغه د قبولي مسله د مخکي صادق صاحب هم اشاره ورته وکړه، د کونړ نه زنګ راوالي الته ځین کسان ست چې په کلونو الته پاتې دي، کبیر تراسي چانس بیان لري چې بیرته ولاړ سي بیا بریتانیا ته نور اروپאי وادونه ته الته پاتې سرنوشت نه معلوم، دغه نیو کسان چې الته ورځي د دوی د قبل دو چانس څومره دي، او زیات شمیر کسان لکه څنګه چې صادق صاحب اشاره ورته وکړه لاس لکه اته لکه ولکه افغاني لګي چې تر هغه ځای پورې ځان رسي، هغه کېدای شي چې پنګاچونه وکړي په افغانستان کې، او که څوک سم سره مګزری وکي کېدای شي د نور لپاره د وظیفو زمينه مساعده کی د خطر چې خلک غالي پر ځان باندې په دې ارزي چې تر هغه ځای پر ولاړ شي او بیرته مسترد شي، ولته د قبل دو چانسونه څونه دي؟
الکسې سرویس صادق سر سره موافق کیم، بدبختانه از موږ ملکی خلک ست چې پیسې خلرین به راکس کې په سود راخلي، اگر په دغلار راضی یا په دچوریا په ترکیه کې ملکیږي یا په سمندر کې دوبېږي، اگر تر اوسه به سر نوښ پاتې دا وسم تقریبا افغانان د کالاس جنگل کې په کالو کالو کاتو د سر نوښ د خلک پیژن په برتانیا کې چې 15 کال کې د پرازې تر اوسه پورې دوی سر نوښ معلوم نه دی، خلک ست په کالو په میاشتو خپل اسات انتظار کوي قبل دې زیات شخصي، او هغه وجه دا چې موږ د حکومت دلته برتانیا لکه سوریانو سره او عراقیانو سره چې کومه سي روي دي کې هغه سره څه چلند کې موږ سره نه کوي، برتانیا دا خبره کوي او د اروپای جهاز دا خبره کوي چې افغانستان کې امن او امنیت دی، دې په خاطر موږ ته سیاسي کډوال نه منو او دوی ته اسناد نه ورکو، بلکې په دې باندې خبرې چې په افغانستان کې جنگ دی مشکلات دي. زه دې سره موافق کوم چې موږ چې دمر پیسې لاس اگر کوي ولرو دمر پیسې ولرو پوتن چې وای تاسو هغه سرمایه خو مشکل ده چې وطن کې خلک نه امید شوی دي، یو خو بیا عدالتي بین صافي روانه ده، فساد اداري دی، خلک سره امید نشته، خلک دی او خا اینده امید نه لري، بیا بریته مجبوریږي چې لاس وطن تر کې دی، په خاطر نه چې پیسې لري، په خاطر چې غواړي لاس خپل فامیل سپور گزار ځوانان ته جنم چې درس هم نه وي اسناد هم نه لري کارونه کې خپل فامیل ته بیت افغانستان ته پیسې لیږي، او دا اوس چې کوم افغانان چې اوس راځي دوی چانس خو بیخي کم دي په جرمني کې په نور اروپایي هجونو کې په ورتانه کې چې اسناد واخلي بدبختانه.
اینا آقای پسلی گپ شما کاملا درست است، نه در میان ازی که این طرف به هیچ صورت اونا پذیرفته نمیشن، چون رقم که شما پیشتر گفتن طبیعی است که جامعه غرب و کشورهای خارجی همه میفهمند که در افغانستان چی وضعیت است، اما مسئله ای که چند قبل در یکی از برنامه ها صحبت کردیم مقامات زیزلا اونا یک سند کار دارن که نشان بده جان زندگی امی مهاجر در خطر است، در حالی که اونا چون این سند را نمی داشته باشن. پس در چون این حالتی چی بهتر است؟ هایی که در اون محیط در اونجا باشن زندگی کنن و یا که بین جان خدا به خطر بندازن و تازه در اینجا هم پذیرفته نمیشن؟
تاریخیا هم دغه مشکل زه خپل تقریبا لس کال کېږي پروتین خپل فامیل خپل مور او ورونه من دلدلی، او دغه ځوانان چې څوک تر هیڅ سره ثبوت سند نشته چې د ژوند په خطر کې دي، او د برتانه د څنګه ګورو چې یو سوریه کې جنگ به هر سوریه چې راځي هغه وایي پناه کول دي، د فکر کې چې په افغانستان کې په کابل کې په بامیان کې په پنجشیر کې جنگ نشته چې د تر ازي اروپا تر ازي لس هیوادونه کلاس تیریږي بل ته غواړي چې اسناد واخلي، نو دوی ته موږ ته د یو اجتماعي په تور باندې نه ګورو، دوی ته د هر افغان کیسه انفرادي چېرل کېږي چې دا د یو غټ مشکل دی او ځکه چې داسې یو ورځ راشي چې موږ ته مجبور نه شو چې موږ خپل هېواد پرېږدو غون مهاجرین کډوال بېرته راستانه شي. یوه ورځ موږ نیلي ګارډ ته ګټه رسي او بل دغه زموږ د پاسپورټ او موږ کښت افغانان وکولی شو چې امریکا ته، برطانیا ته، اروپا ته په قانوني طور باندې راشي، دلته درس وایي، کار وکړي، تعلیم وکړي. خو دغه مشکل ډېر عمده مشکل دی چې خلک راشي هغلته مجبورې دروغ وایي، مجبورې اسناد جوړ کړي او بیا هم نه منل کېږي. ځینې خلک شته، ما یو ملګری ورته لس کاله اوسېده اسناد او حقیقت کېس بچارۍ ریفیوز کړو بېرته ولېږه. نو هغه اوس بېرته پلار را روان دی ترکیه کې. نو زیاتره افغانان چې بېرته ولېږل شي ریفیوز شي، هغه کیسونه رد شي، هغه بیا راځي ځکه هلته ګزاره ژوند نه کېږي. یو خو امنیتي حالات ډېر خراب دي، یو بېروزګاري ده، او بل هلته چې راشي حالات چې وګوري هغه دا بې عدالتي او دا رشوت اخیستل، نو هغه هم بېخي مجبور شي. دا خو موږ یو امید لاره چې بېرته دې ملک ته راشو. دا ملک خو داسي بین سفر روان څنګه چې مخکې نه څه ډېر خوله خبرې کوي، خو کاش په حقیقت کې دغه په افغانستان کې وای او دغه شي هر چا خپل حق سپارل کېده او هر چا کولای شو چې خپل حق او عدالت نه غوښتنه وکړي.
مننه میخیل صاحب. تاسو د اوریدونکو اندیښنې مخکې واورېدلې او ځینو د اندیښنې څرګندې کړې چې باید د هیواد څخه د باندې ونوځي، هغه پیسې چې دوی پر مهاجرت لګي هغه په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او د کار زمینه به نورو ته مسایده کړي. ځینو اندیښنه وښودله چې د حکومت کومې برنامې چې دي چې دوی ته په مځکې ورکول کېږي او مرستې به ورسره کېږي، په هغه کې امکانات دې شته چې فساد وسي او مستحقو کسانو ته نمرې ونه رسېږي. د دوی د اندیښنو په هکله تاسو څه وایئ؟
ګوره هم خو زه کوم په څومره کې د دوی سره موافق یم. دغه زموږ هېوادوال چې په دې قاچاقي لارو او خطرناکو لارو باندې دوی ځي او اروپایي هېوادونو ته ځانونه رسوي، اصلا دا هېڅ د دوی ارزښت نه لري. افغانستان هم د دغو ناقانونه مهاجرتونو سره یوه ستره مادي او معنوي سرمایه هم له لاسه ورکړه. زمونږ ځوانان لاړل، دوی په سمندرونو کې ډوب شول، اکثره په لارو کې ووژل شول، دوی د هغه قاچاقشیانو ښکار شول. یعنی دوی له ګډو مالي ارزاني زیانونو سره مخامخ شول، بلاخره چې دوی هلته اروپایي هېوادونو ته هم ورسېدل. هلته هم د اروپایي هېوادونو هغه تګلارې بدلې شوي. په دې برخه کې اوس قوانین سخت شوي، همدارنګه پر کومو محدودیتونه وضع شوي. بل عمده ستونزه کله چې دوی هغه اروپایي هېوادونو ته رسېږي، هلته بیا د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې یعنی داسې نه ده چې هر چا ته برته به هلته پناه ورکول کېږي. نو بالاخره یو شمېر افغانانو هغه د پناه اخیستلو اسناد هم رد کېږي او دوی له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کېږي. ګوره د حکومت کې مشکلات شته، دا معنی چې اداري فساد شته، د ځمکو په برخه کې د ځمکو د ویش په برخه کې مشکلات شته، امنیتي ستونزې شته. همدا اوس پرته عملا په یو شمېر ولایتونو کې جګړه جریان لري. همدارنګه اقتصادي ستونزې، ډېر ډېر وچکاري ده دلته. خو حکومت هم هڅه کوي، اراده شته تر څو دغه زموږ امنیتي ځواکونه هره ورځ قرباني ورکوي او د دښمن پر ضد باندې جنګېږي. نو یو شمېر سترې اقتصادي پروژې تطبیق شوې او د سیمې په کچه یو شمېر تړونونه لاسلیک شول چې دا خپله کولی شي چې یو شمېر زموږ هېوادوالو ته هغه کاري زمینې برابرې کړي. خو یو څه وخت نیسي، مشکلات شته. خو زه فکر کوم تېښته هم د حل لاره نه ده. سوله ده، که امنیت، که د هېواد پرمختګ، هر څه همدغه افغانانو پورې اړه لري. یعنې که چېرې موږ خپل هېواد پرېږدو او بل هېواد ته لاړ شو، دا هم د حل لاره نه ده. تر څو چې موږ خپله قرباني ورنه کړو، ځوانان مو قرباني ورنه کړي، مبارزه ونه کړي، نو بیا ډېره ستونزمنه ده چې موږ دغه هېواد پرمختګ وکړو او موږ یو چېرته ورسېږو. نو بل ورور اندېښنه څرګنده کړه د ځمکو د ویش په برخه کې. رښتیا هم ستونزې شته، په ننګرهار کې ځمکې مخکې ویشل شوي لږ شته. د دې اندېښنه پر ځای ده دغه د ځمکو د ویش پروسه غیر عادلانه ده او مشکلات ډېر زیات دي. خو اوس کله چې د وزارت رهبري نه شوه، په دې باندې لپاره کتنه پیل شوه. خو یوازې دا د ځمکو د ویش مسله د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پورې هم اړه نه لري. و ادارې په دې برخه کې کار کوي. کمیسیونی نه دي د ځمکو د ویش کمیسیونی نه، چې هغوی مستحق کورنیو ته د هغوی اسناد ښودل کېږي. که چېرې مستحق وپېژندل شي، دا ورته یوه نمره ځمکه ورکول کېږي. نو شته مشکلات هم شته، خو زه فکر کوم تېښته به هم د حل لاره نه وي. موږ باید هڅه وکړو، مبارزه وکړو، قرباني ورکړو، تر څو دغه هېواد مو پرمختګ وکړي او دغه مشکلات تر یو حده پورې کم شي.
تشکر جناب آقای میاخیل، باسم تشکر از حضور شما در برنامه. شما میفهمیم که مشکلات داشتین و گرفتاری های، و خوشحال هستیم که در این ساعت هم برای باشه.
دقیقا اگر برای ما اجازه باشه، خب تشکر از شما، از مهمانان عزیز، برای ما اجازه باشه
بفرمایید. تشکر از حضور شما در برنامه، تشکر که دعوت ما را قبول کردین. زنده باشین.
مننه میاخیل صاحب چې په خبرونه کې برخه واخیستله. موږ هڅه کوو چې نصیر احمد حیدرزی صاحب هم خبرونه تر اوبلو از مر سره ژمنه کړې و چې د آی او ایم د برنامو او پروګرامونو په کله به مشته معلومات راکړي. همدغه راز ګلولي پسرلی صاحب هم را سره ای. ګلولي پسرلی صاحب مخکې مو څه معلومات راکړل، او صادق صاحب هم د کونړ نه ګیلې وکړلې چې باید افغان کډوال ولاړ نسی. په مجموع کې د اوس په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو نه ځوانان چې نو امید سوي دي او غواړي د افغانستان څخه ووزي، ساسی رغب اوری تاسی دغه خپل تجربه کې څه معلومات ورکې دي ته چې خپل چې ولاړه لاسال ته اوس څومره شرایط مشکله سوي دي، امکانات د قبولي څونه دي، او آیا په دې ارزي چې څوک د افغانستان څخه ولاړ سي ایران ته، د ایران څخه ولاړ سي ترکیه ته، خطرونه وګالي بیا ترکیه څخه ولاړ سي یونان ته، بیا په اوبو کې هلته د سل خطرونه دي چې د ډوبېدو امکان شته، دا په دې ارزي چې څوک اول ته چې بیا ولاړ سي بیرته مایوس سي، بیرته افغانستان ته رالیږي چې لس لکه یا ته لکه افغانۍ ولګي په دې برخه کې، او آینده یې نامعلومه وي، اول ته که د اقل بیرته را ریپورټ نه کړي لس کاله او اته کاله بهلته منتظر وي، بې سرنوشته درس به نسي ویلی، ژوند به نسي کولی، کور به نسي رانیولی، سرمایه ګذاري به نسي کولی. که یو څه معلومات ورکړي اورېدونکو ته، هغه کسان چې دا پروګرام اوري چې په هغه عام اصطلاح سم دمې سر خلاص سي په دغه مسلې باندې چې کوم خطرات او کومې ستونزې په دې برخه کې شاملې دي.
الا کو زه په دې کې هیڅ شک نشته چې دا مرګ چې خلک ځانور کې دا په دې هیڅ نار دي. خپل وطن خو خپل وطن، خپل وطن لکه ګل وطن، خپل په عمل سره پښاو خو کې ژوند کول خیر لکه څه هم غریبي، خو مشکل دا دی چې کله تو غزوانان چې وقته غالي راسي، کله چې هغه ته موږ چې ورور مرزې دا لاره چې دی مرګ لاره دي، خلک ګوبيږي. تر کال تقریبا 3000 خلک په سمندر مدیترانه کې وژل شوی، تقریبا شاوخوا 15000 خلک وژل شوی دي چې په کې افریقایان، سوریان، عراقیان، افغانان دي. چاروپا تر اتله دا اوس لاره دومره بند شوی دي چې یونان نه بیت ترکیه ته لیږي، بلغاریا ته لیږي، را وخت مشکل شوی دي. بیا غږ نه چرواوري دی خو هنګری او اتریش ته راتګ مشکل شوی دي. بیا چې راسي همدغه ستار شوري اسناد ډېر مشکل دي. ما تقریبا نن لس کاله مخکې دغه سفر کړی، او که ماته مقامه سعیده وای او ما سره دا امکانات وای زه نه راتلم، او زه کوم کله چې بیت لاړ خپل وطن تلم، لکه وطن مې یادېږي، خپل خپلوان مې یادېږي، فامیل مې یادېږي. خو مشکل زموږ دا دی کله چې افغانان ته وایي چې مرازي، هغه به دا کې چې تاسو بخیلي کوئ، خپل لاړې په لندن کې ناستې، په اروپا کې ناستې، او موږ ته وایي مرازي. خو بلې خوا نه زه په دې هم پوهېږم چې کله څوک افغانان راځي له ډېر مجبوریت راځي، او زه هغوی ته احترام لرم چې غواړي چې د خپل مجبوریت نه، د خپل فامیل لپاره، د اقتصادي یا سیاسي مسایلو د وجې، یا د امنیت د وجې راځي، نو زه ورته په احترام لرم. خو زه وایم چې ډېر احتیاط دې وکړي، د قاچاقبرانو او د خلکو په خبرو دې نه غولېږي، او خپل اقدام ډېر په هغه سره وکړي، ورو سره وکړي. نو زه وایم چې دغه رښتیا دغه لاره ځي، د مرګ سره ټکرې دي، او مرګ سره راتګ دې، نو دوی دوباره سوچ کوو کې که چېرته په افغانستان کې گزاره کېږي او ژوند کېږي، او کولی شي شمال ته خپل ژوند مخ په وړاندې بوزي، نو ودي چې رښتیا هم څنګه مخکې چې مخکې څه بول، دغه زموږ وطن زموږ ځوانانو ته اړتیا لري، او موږ باید قرباني ورکړو. دغه څوک چې مهاجرین دي، کډوال دي، قرباني ورکړي، ځکه چې خپل وطن او خپل فامیل نه پرېښي دي. نو دا نور دي دغه قرباني نه ورکړي، دوی وکولی شي قرباني ورکړي افغانستان ته د خدمت په اړه. کې زه هم په دې باور لرم دغه افغانان چې دلته دي، دا چې مقامه سید چې دا وخت خپل به زم، او خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل وطن ته خدمت کوم، دغه درسونه مې چې ویلي، کوم تجربه چې لرم ډېره بل خلک استفاده کوم. دغه چې دا افغانستان کې یو حال راځي، یو ورځ راځي چې خلک دې ته مجبور نشي چې خپل ځوان زمون ځوان ونه خارج ته ولي، ګور پاتې ولي، یو تا مرګ سره مخامخ شي.
تشکر اومه
پسرلی صاحب، خبرونه کې را سره وسی، خبرونه ادامه لري. ورځو اوریدونکو ته وګورو چې هم خلک به پروګرام وسوري، چې وګړي څه نظر لري، او کوم پښتنه ولري مهرباني وکړي. د خبراتوري گفتشونو خبرونه ده، په خبرونه کې شامل یاست. په عین وخت کې باید وایم چې موږ هڅه کوو چې نصیر احمد حیدرزی صاحب چې د آی او ایم د اړیکو مسول دی، هغه هم خبرونه تر اوبلو چې د اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایي، او په مجموع کې د خپل ادارې د برنامو او پروګرامونو په اړه مشتمل معلومات راکړي.
روی خلته سم برادر، بفرمایئ، خود معرفي کړئ، از کجا صحبت میکنئ؟
زلمه خاکیار هستم از ولایت پکتیا، مرکز گردز. سلام برای شما و مهمانان گرامی، زیاد پرسان نمی کنم. فقط همه که گفتم میتونم، چون در افغانستان کسای هست که دا هیچ اجرت نکرده و در ملک خودشان در خانه و کاشانه ملک وطن خودشان ماجر هستند. یعنی شما باور کنین در می شهر گردز با صدها با 500 فامیل است که هیچ خانه ای ندارن. یعنی تو حساب کنین که در خانه کرایی کل زندگی میکنه. اگه ما مثال ببریم یک ایندوس تک خانه نداره، امی طول 16-17 سال میشه یا 20 سال میشه که در یک مارکت زندگی میکنه کرام میته. شما باور کنین هیچ کس، هیچ نهاد، یعنی شورای ولایت، هیچ کس از آب خبر نداره. پس اگه این نمری ها تقسیم میشه از کدو، از طریق چه قسم یا تقسیم میشه، مانای چه قسم تقسیم اوقات یا ایره تفکیکشه چه قسم بوتانه، اینجایی تو ماجرای هست که افغانستان هم خورد و پاکستان هم خورد. به هزارها و هزارها هکتار جریب زمین امیال در ولایت پکتیا موجود است، اما او مردم هایی که از بسیار پولدار است، بنگلیا دارند، کارخانه دارند، بسیار پولدار است، اما باز هم یا زندگی کوچ کردن آمدن از پاکستان، زندگیشان در کابل است ولی زمین کاشانه خود خودن اینجا ایلا کردن. ایتو نشه که مانا تبعیض صورت بگیره، قوم پرستی و سند پرستی. او کسایی که ضرورت داره او در جای خود مانده شه، او کسایی که پول هم داره، پیسه هم داره و با صدا جرب زمین هم داره، با اون نمره هم داده شه. و او کسایی که امروز در افغانستان مجرت هم نکده و خانه هم نداره، زمین هم نداره و در ملک مردم، در زمین مردم، در خانه مردم به سر میبره و اون دوست در کمیال هیچ کس توجه نکده، هیچ کس خبر نداره، حتی نیروهای امنیتی ما آگاهی نداره که این یکی این دو ای در اینجا زندگی میکنه، آیا خانه داره یا نداره. پس همیش سوال ما بود به طور درست باید مرا جواب مرا پاسخ بگه.
تشکر آقای خاکیار. متاسفانه آقای میاخیل رفتن که جواب بتن، اما همونا گفتن که دو طرف سرحد کسایی که باز میگردن وقتی که اونا ثبت میشن، خب طبیعی است که برشان پیشنهاد هم میشه، علاوه بر اینکه پول که برشان تعیین شده میگیرن، سند زمین و دیگه مواد لازمه در اختیارشان قرار داده میشن.
مننه چی په پروګرام کې برخه واخیستله. ورځو یو بل اوریدونکو به هم واخلو او به ګورو چې د هغوی څه نظر یا پوښتنه ده.
السلام علیکم، ولی خان د پاکستان تاسو سره په لین کې یم.
مهرباني وکړئ ولی خان،
تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ما به صادق سیم دا پوښتنه ده چې د پاکستان راټول کړي دي لاس ته چولې ده. زه د دې نه دا پوښتنه کوم کنه د میاخیل صاحب نه چې اوس ګوره مونږ دلته کاغذونه لرو او موږ ته هغه وینشیار والا افغانان چې دلته کښېناستي هغه وایي چې تاسو 2004 کې کمپیوټر شوی دی، هغو خلکو ته پیسې نه ورکوي، مجبور دي چې هغه کروي نه لري، څوک چې څنګه لاړ شي واپس دې جواب میاخیر صاحب نه زه غواړم.
مننه. لکه څنګه چې مخکې اسفي صاحب هم وویل، له بده مرغه میاخیل صاحب مصروفیت درلودلی و نسو کړلی چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره تقریبا 15-20 دقیقې 30 دقیقې په پروګرام کې زموږ سره برخه واخیستله، نور یې نسوای کولی چې په خپرونې کې برخه واخلي. ورځو بل اوریدونکو ته موږ حیدرزی صاحب هم خپرونې ته رابلو، هغه د IOM د کډوالو د نړیوالې ادارې د ما اړیکو مسؤول دی. مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتشنو خبرونه ده اوریدونکو ته ورسو، د هغوی پوښتنې به واخلو، بیا به موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکړو چې حیدرزی صاحب هم خپرونې ته راوبلو او پسرلی صاحب په خپرونې کې راسره یې. که چیرې تاسې د افغان کډوالو په هکله معلومات غواړئ چې په اروپا او په بریتانیا او په دغو هیوادونو کې وضعیت په څه ډول دی، پسرلی صاحب په دې برخه کې کتاب لیکلی دی، خپله قصه یې کړې ده او په دې برخه کې یو فعال دی، بیلابیلو اروپایي هیوادونو ته سفرونه کړي دي، کډوالو سره یې نږدې لیدلي دي، هغوی کوای سي چې ستاسو سره خپل تجارب شریک کړي او تاسې د کډوالو په هغه اصلي تجربې باندې تاسې خبر کړي. مهرباني وکړئ په خپرونه کې شامل یاست. په خبرونه کې شامل یاست. خبر اترو یا گفت شنو خبرونه ده. مهرباني
بفرمایئ. شنونده دیگر روی خط میگیریم. خدا معرفی بکنیم برادر لطفا، و ای که از کجا زنگ میزنه.
مهرباني وکړئ په خبرونه کې شامل یاست.
بفرمایئ.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
علي جاهل المن تخصصي خدمه عزوله.
استاسي جاغ مش سم ناورو كتشيري مدى زيت يوسى تغيير واركي.
بلى دمت المن شبكه خاصمتي خير. زمان سيد من المنوات الخلق فالده توقفت ده بإدارة خلق ياش على آغا خلق إدارة خلق دي پر بيش فاني پر فاني جرس عالتا كرتونو ده جوري رازي دلت خلق ده ماجير و پناهر و پوی درين درين سوى دالار اخلي آوركي دلت شناخت و ده غلري مجاين ده خفل ده لدو و ده جدية كار ده تو مچانا پرم ده تيجنا مچه دلیت گزارا ده تلیه المن كي پینځه ورځې ما جسټ نه کړی و د خوځ دی یا که دا خو ته خدا جوړی راځي او څه په دغه ما سیږي
تاسو نوم څه دی
او باندې خلک چې راځي ماجر ماجر چې راځي او هغه اصلي ماجر ته ډیر مشکل په ډیر تکلیف چې ته دا په سینه راځي
تاسو نوم څه دی بخښنه غواړم تاسو خبرې قطع کوم
بس
تاسو نوم څه دی
ما مختلف
هو علي زي صاحب مننه مننه علي زي صاحب علي زي صاحب جالب مسئله ته اشاره وکړه غدا چې په دې برخه کې فساد امکان همسته د جالکاری امکان همسته ځکه مخ کې میاخیل صاحب معلومات ورکړه چې یو ان ایچ سی آر د کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې اداره د کورنۍ د غړي پر سر $300,000 ورکی یا او افغان حکومت بیا $3 million افغانۍ ځانګړي کړی دی $50 پر نفر ورکی تقریبا
$450
مسله ده په دې کې امکان شته چې اوس خو افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد تقریبا 2200 کیلومتر دی د دې کنټرول به څنګه خلک کېدای شي چې واوړي هلته د بولدک لاري مثلا کوټي تولاړ سي او د خوته تورخم لاري پېښور او دغه ځای تولاړ سي اولته د جالی اسناد جوړول امکان څومره دی
کاملا و ای مسئله بسیاره که مسئله مشکل است امیر رقم کنترل سرحدات یک جنجال مشکل است آمدن و یا پس دوباره رفتن از اینو امرای پولی که گرفتن از یک طرف دیگه
مخکې هم د سیو پروگرام شروع سو په لومړی کلونه کې د پخوانی ولسمشر امید کرزی په وخت کې هم پروگرام شروع سو کسان برغله او پیسې به وختلې به برته ولاړل پاکستان ته ولاړل یا برته ولاړل ایران ته ولاړل چې لباده مرغه اوس میخیل صاحب نسته چې د برخې ته ځواب ویلای وي موږ اړوندونکو سره ژمنه کوو چې په دې برخه کې به موږ د چارواکو څخه پوښتنه وکړو او پراتونکو کې به تاسو ریپورتونه جوړو
واقعي متاسفانه آقای نذیر احمد حیدرزی مسول رابطه عمومی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM که وعده کرده بودن مهنده برنامه متاسفانه تا هنوز نیستن. مهمان برنامه ما آقای گلولی پسرلی یک مهاجر افغان است که کتاب هم در رابطه به این مسئله نوشتن و فعلا در لندن زندگی میکنن.
بله
بفرمایید. ما بدون شک ما نظر شما رو در این مورد میخواستیم. بفرمایید.
اول خود دست چکل در غرور زنگویل پکتیانه دا حقیقت چې په افغانستان کې اګین بیا هم بیا هم بدبختانه چې خلک په ولایتو کې اوسېږي سرنوشت نه لري کورونه نه لري ځمکې نه لري د هغې څو غم نه خوري او هغه خلک چې پاکستان راځي نور ځایونه راځي چې ځمکې هم لري کورونه هم لري جایداد هم لري سرمایه لري هغوی سره کومک کېږي اما هم همدغسې کیسه ویل څنګه چې دا ورور هلمند نه ویلي چې څوک مخکې ننګرهار نه یو څه کورنۍ لاړې وې د زازیر په لاره باندې پکتیا باندې لاړې بېرته په چنار تاول کې دغه رجسټریشن داشان کړي وو چې بېرته راځي نو زه فکر کوم زموږ افغانانو کې یو عجیب غوندې هغه لږ موږ د سیوره کوم فکر لرو چې موږ ته هر څه حق هم نه لري باید حق موږ ته ورسېږي لکه حقدار ته نه سپارل کېږي ځینې خلک څه چې ضرورت نه لري دې ته د دې مهاجرت کې او بیا ځان رجسټر کې او بیا غواړي چې بېرته راشي او څه پیسې او څه ځمکه واخلي نو موږ یو بل فکر وکړو یو بل سره انساني او اخلاقي چلند وکړو په دې باندې سوچ وکړو چې کومک وزارت دغه سره کومک کو دی بل چې حق ونه خو نو څنګه افغانستان کې هر څه دي هر څه نه خو ځاتر هر څه سوچ کې څنګه خپل جګ ده څنګه خپل ځان ته ګټه وګړي چې نور ګټه غو مخه بد بختانه په افغانستان کې دا مشکل شته چې قوم پرستی او زل زبان پرستی دا خبرې سته او ځاتر خلک دا هندو رو چې دوی نه دا غوړو ټول په یو هندوان دي په نن هر کې پکتیا کې په نور خو نور ځای دي یو مشکل سره شپې ورځې کوي او سره حکومت توجه نه کوي هغه هم افغانان دي هم انسانان دي که هم مسلمانان نه دي او بیا هم نور مسلمانان افغانان دي چې د مشکلات سره مخامخ دي هغه بل ورور چې څنګه ویل او پاکستان نه او پاکستان کې مخکې مهاجرین دي ځوالول کې دا اوس موږ کوټ دي شبدګل کیسه چې پاکستانونی ولا او پاکستان د غیر جالي اسناد لري غیر قانوني اسناد لري پاکستان کې ډیر افغانان دي چې د سي اشنات کاټنه جوړ کړی دی هغه دولت ور زمو کومه سیده کړی دی یا د رشوت د مسیا یا څنګه نو اوس د پاکستان هر خانه غوښته افغانانو په افغانستان باندې بوج راوړي د مجرین دوځي په خپل غیر اخلاقی کار دی باید د نړیوالو قانونو خلاف دی او د افغانستان دولت باید کله چې د سره سیاسي مشکل جوړیږي هغه زور باید په مهاجرینو او په کډوالو ونه واسي او همدغه د هلمند خبره هم ده چې زیاتره خلک زی الترا بیا دغه چې د څنګه چابل ور دي پکیانو ویل نه راوښت منلرو خو چې مخکې مخکې چې د اشاره وکړه دا مشکلات تاسو دی منی وکړه موږ دولت کښې دا مشکلات منل چې یو حل لاره پیدا کړی وي او خلک دې ته تشکر چې هر څه د خپل حق له زیات نه غواړي خپل حق دی غواړي او بل د اهل کار کارکون کې چا واکې څوک چې رشوت مندي رشوت داخلي واخله چې د لغمان څیر مخکې د لغمان رئیس مهاجرین ته دې خبر نه و چې لغمان کې په دښتو کې په دښتو کې مهاجرین کډوال پاتې دي او دا څه دی هغه رئیس و د مهاجرین رئیس نه دلته چې هغه خلک ته کار مندنه نه لګول چې څوک چې زرخوګي لري خواخوګي لري او کولی شي هم خلکو ته خدمت وکړي او اوس مسته وکړي څوک چې بس وزارت موږ دولت کې باید بدلون راشي
کار چطور کوچ تو کلیختیم واری و تندوست او خدمت مت واری. بله. آقای پسلای یک مسئله دیگر که بیشتر همکارم آقای الکوزای در مورد اشاره کرد هم چگونه این مسئله را آدم میتونه کنترل بکنه؟ آیا با سرحد گستردهی که میان افغانستان و پاکستان وجود داره کنترل این مسئله که کسایی که میاین از پاکستان بعدن با گرفتن کمک ها دوباره برمیگردن به پاکستان و یا کسایی که با اسناد جعلی میان و کمک ها را میگیرن بعد دوباره میدن کنترل این مسئله به نظر شما در کشوری که به گفته گزارش ها فساد بیداد میکنه و امنیت هم مشکل دیگه است چگونه آدم میتونه این مسئله را کنترل بکنه و مطمئن باشه که چون این برنامه به شکل درست و متوازن پیاده میشه
اصلش دا خبره ده په دې نه کنټرول کې څنګه بارډر بند کو یا دوران ختم دي سنس ولګو دیوال جوړ دا خبره چې خلک په منټالټی پورې اصل لري خلک باید کینات وکړي څوک چې څومره لري تاګه شکر وباسي او د بل څه حق وانه کړی موږ مشکل په خصوصا په افغانستان کې چې اروپا ته سفر کوم او اروپا کې اکثر شوادونه دي د دې اکثر شوادو ته موږ صحت نشته تقریبا 300 میلیونه خلک په اروپا کې حاجت ژوند کوي یو بل ملک ته ځي یو بل ملک کار کوي خو هغه د چا حق نه خوري او د قانون او سیستم موجود دی څنګه چې تا ویلې بدبختانه په افغانستان کې اداري فساد دی او دا خبره دې په دې نه خلک کې چې موږ سرحد بند کړو او سرحد اوس هم بند دی د دې مشکلات خلاص مخامخ شوی دی په ټول خمه کې چې څنګه بول دی چې په نور ځای کې ایران سره هم زموږ سرحد تړلې دی خو خبره غونډې کې دې تر راځي چې موږ خپل مشکل موږ افغانانو کې دی خپل په دې مشکل چې موږ ډېر شکر نه باسو چې لرو قناعت نه کوو قناعت بخښ نه او موږ نورم غواړو دې حکم غواړو خپل خو خپل دی خو دې بچم غواړو نو باید خلک په عام په هوای وسې خلک دې په شدا یو غیر اسلامي کار دی د انسانیت خو د حقوق او د بشر خلاف کار دی چې دې بچ حق خلک خپل حق غواړي په مغه دولت کې حکومت کې هر افغانان کې الحمدلله دومره ځمکه چې چا تر رسیدي خو ځکه چې فساد موجود دی اخله چې حقدار دی هغه نه رسیدي څوک چې حق نه لري او څوک چې زور لري پیسې لري هغه تر رسیدي څوک چې غریب فقیر هلمند نه راغلی په کابل کې پراته دی هغه د پښتنو څوک نه څوک چې روزګان نه راغلی کندوز نه راغلی نور ګوانډي ولاتو چې پراته دي هغه د پښتنو کول څوک نه څوک چې هغه بیچارهګان غریب مسكين خلک دي هغه زور او پیسې نه لري نو دا خبره ست دی بارډر کنټرول کول کیس مونږ نه حل کیږي د خلکو په ذهنونو د خلکو په منټالټی باندې حل کیږي چې خلک هر څلې خپل حق او خپل شکر وباس او خپل ژوند باندې موافق اوسي دي
مننه پسرلی صاحب خبرونه تقریبا و د خینو ریپات دی نن د خبراتورو یا گفتشنو په خبرونه کې د افغان کډوالو پاکله خبرې کو چې د پاکستان او د ایران رستنیږي او د غراز د اروپای اتحاد څخه رستنیږي د نیو یارک ټایمز په یو ریپورت کې راغلی دی چې البته دا ریپورت د افغان چارواکو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د استازو سره د خبرو او مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی ویل شوی دی چې د روان کال یعنی د 2014 کال د پیل څخه تر پای پورې به افغانستان ته 1.5 میلیون کډوال بیرته د پاکستان او د ایران او د غراز اروپایي د هیوادونو څخه بیرته راستانه سي موږ په همدغه موضوع باندې خبرې کوو او وروستۍ شیبې د خبرونې تقریبا 4 دقیقې د خبرونې پاتې دي یو یا دوه اورېدونکي به واخلو وروسته به بیا بیرته پسرلي صاحب ته موقع ورکو چې هغوی خپلې وروستۍ خبرې وکړي بیا به خبرونه دغسې راټوله کړو بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه نصیر احمد حیدزی صاحب چې د IOM د امریکو مسؤول دی هغه پروګرام ته راوبلو او پروګرام کې زموږ سره برخه واخلي له بده مرغه د هغوی ټلیفون کار نه کوي امکان لري چې ټلیفوني ستونزې او
موږ خپل هڅه وکړل چې وي خبرو انتراو بلو پر صورت ورزو اوریدونکو ته وګورو چې د کوم ځای څخه چا زنګ راوالی دی مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتگو خبرونه ده.
السلام علیکم. سلام تاسو ته او تاسو همکارانو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. محمد جان صفای ما د کابل د پلیچرسینه.
مهرباني وکړئ صفای صاحب
دا د ماجرو راتلل اوتلل دا د هیچ افغانستان خلک کې دی ډیر یو غیرتی خلک دی. اول ز یو ګلکارم د خټو 300 روپۍ ګټم هم د کور کرایه ورکوم. وطن مې کندوز دی او هم ځان ساتم. هیڅ چیرته مزي دولګي نه ولا په ترشه چای گزاره کوي. ولې خبره مشکله ټول خپل حکومت جوړ کړی دی. دا 15 کال شول دی کمزور نه دی. ولې دا پسات نور کوي دې ته دا حکومت دا خلک ګوري چې دی څه کوي. ولې خپل منځ کې اتحاد نه کوي. دغه د دې دواسي پورن دي هر سره خپل څوک مشکل دی ټول د حکومت پورې اړه لري. پاکستان پاکستان خو اول تاخیر زموږ د 50 کال کې د دشمن د هغه تخلقو ته نسی زینه ملامت هم دشمن څوک نه ملامت هغه چې وسه کیږي ستا خاورې ته غل دی ستا سر ته غل دی ستا مال ته غل دی هر شي ته دی غل دی. نو ملامت موږ ټول په خپل کې ده په خپل ځان کې ده. هیڅوک ملامت نه دی. خدای دې دې ته هدایت ورکړي.
تاسو وخت نور نه سم. السلام علیکم. مننه کوم ودان چې خبرونه کوم برخه واخلې او بل وريدونکو مخلو.
بله باید برنامه را جمع بندی میکنیم با آقای پسرلی.
مهرباني وکړئ خبرونه کې شامل یاست.
روی خط هستم برادر بفرمایید. سلام علیکم شنو روی خط هستم برادر بفرمایید خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین.
السلام علیکم عاشقی
صاحب. وعلیکم السلام.
زه پښتون خان زرملوال د خیبر پښتونخوا هریپور کوم نمبر کوم څه خستر سره د تلیفون څخه تاسو ته ملمنو ته سلامونه وایم چې هله وړاندې کوم شامل دی اوریدو.
مننه مننه مهرباني وکړئ تاسو دغه د کډوالو وضعیت راته تشریح کړئ او څه معلومات راکړئ چې یالته څه وضعیت دی.
وضعیت خو دلته څه څه دی د شمیر ال کوزې صاحب کډوالو ولایم خو به دا خبر شي وخت تاسو سره د تواصل سره تر تاسو خبرونه دی چې ختمېدو د اخر مراحل کې خو دمر په زړه درته وایم چې نن چې دا څوک لولې دی لږې نه دا یو خوشاله دی چې په لپاره دی چې دا جلال آباد ته لولې دی دا ښایي د نور ولایتونو دی هغه جلال آباد ته لولې دی کابل ته لولې دی کړه کرای کورونه باندې وې چې هغه کوم او په نشار ورته ورکړي هغه ټول په نفس باندې وخوري دا به چې دا په وخوري نه دا خدا مطلب یعنی کور جوړول دی سرتنا د پاره یو ځان ته راول دي. نو یقینا چې دا خلک لیلی دي دا یو خوشاله نه دي نو چې موږ خپل صاحب کوم کله د خبرونه کې نشته خدا خبر څنګه خو یې ته راځي و نو
کشمیر خان شما خبر دارین آیا که کشمیر خان گپ شما رو قطع میکنم ببخشید از کسایی که داخل افغانستان رفته همین کمک ها برشان میرسن همین رقمی که پیشتر آقای میاخیل گفتن اونها این کمک ها رو گرفتن یا مثلا زمین به دستشان رسیده شما خبر دارین؟
بچه خبره ده راشیدی شمسی یکینا دیر خلق ده شدی شا اغا بلکل یعنی اخبر جوینه نیدی جوستی بی یعنی مخلوق شا اغا اخبر جوینه جوری و اغا بچان ده دیر کسی مثلا ده کومی رکوی و سر ایده اخو پا دی کرایو پا دو شایان با دیزین واریس مثلا دی کور لزش ده وش بر زمای ده یخ ده گوره هرچ شای لگی گی خاشاک لگی گی دی کور دی پاره خوراکي مواد لګيږي او ناروغ به ولې د اکثر سمدارو په خوب کې باندې راړي
مننه کشمیر خان صاحب
د دې د غریبانو مالي وایي وایي کوم دې کوم راوګره او ستاسو خلاص شوای او پښتو کې ماتل د څنګه
او مننه کشمیر خان صاحب چې معلومات مراکړه د خبرونو تقریبا 2 دقیقې پاتې دي پسرلی صاحب ته په موقع ورکو چې خپل ورستي خبري وکي خبرونه براټولو کوم مهرباني وکي پسرلی صاحب
د کوزل سره وو خدای چې کله کابل نه اورور څنګه ویل او دا وړاندې غلطی کړې دي خو خوشاله بعد ځلا راوسته او دچې د چې کلم خلاص تلل نه یا جرمنی یا ډنمارک نور فادو تلل د وړاندې ژوند چې کتلې ډیر بي عزت ژوند دی ته هغه دې ته چې دا غوښتل سوچ کې چې هر څنګه وطن کې کوم عزت وو وطن کې کوم یو په جنګول او دوی تر هغه دې 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 چې د انسان وړاندې ژوند کې کوم خلک خصوصا په خلاص ځنګل کې چې خوشاله ده خوش بختار هغه ځای باندې دا حقیقت چې افغانان غیرتی دي کوم مجبوریت مجبوریت لاس مجبوری ګو چروځو هر مجبوریت چې بل دا چې موږ د افغانستان د لاته خبر به دي صفه وای پاکستان ته چې افغان مهاجرین افغان کډوال چې پاکستان کې دي هغه ته موږ خیرات نه غواړو موږ سوالګر نه یو افغان مهاجرین کډوال پاکستان اقتصاد ته ډیره ګټه رسي هغه ته کارونه کوي بزنسونه لري
هغه اقتصاد لپاره ډېر ګټور دی. دا خبر باید وسی او بل ځای چې د افغانستان حکومت برتانیا ته او اروپا ته چې باید ډېر په کرکه وویل چې تاسو موږ مهاجرین په زور مه رالېږئ او د افغانستان دولت باید په دې هم پوه شي چې افغانان په اروپا کې دي ډېر نه پیسې لېږي، زحمت باسي، کار کوي چې خپل فامیلونه سپورټ کړي. دا د افغانستان په اقتصاد باندې د افغانستان لپاره ډېره ګټوره تمامېږي. نو د افغانستان حکومت باید کوشش وکړي چې لاسلیکونه لاسلیک کړي، چې شان وکړي چې هغه د افغانانو د افغانستان په خیر یو دته مقام وسیده کې چې امنیت امن راشي او په ملک دا مقام وسیده شي د افغانان تعلیمونه چکر به تراو ګرځي او ملک خدمت او ګټه ورسېږي. نو زه امید لرم چې دا خلک په لاره کې په خیر سره خپل مقصدو ته ورسېږي.
تشکر.
او خو د افغانستان کې امن امنیت راولي دی او سولې او د تلوړې افغانستان.
تشکر آقای فسلای گلولی فسلای مهاجر افغان در لندن و آقای حفیظ احمدی میاخیل مشاور وزارت مهاجران و عودت کنندگان که در برنامه با ما بودند. به نهایت تشکر. برنامه در اینجا به پایان میرسد.